افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو دولو ساعته خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړی نیم ساعته خبري مجله پیلوو. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوري میاشتې اوویشتمه. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر امکان خبرې کوي. پیل خبرونو کوو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېری طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامدار صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ سوو ځوانانو سره وکتل او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې زامن یې د پاوڅ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوي چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی او تمه ده چې دا مقبره په دروي میاشت کې په پخواني بڼه ورغول سي او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چاري پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمي کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهرچیانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه یې نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهرې په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یو سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې وواهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګراند چې درې ځله یې د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د 80 کلونو په عمر مړ سو. لیګراند په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په یو بیان کې وویل لیګراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیګراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر امکان خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې وو
او د ملک د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون په اداري فساد تورن کړی د وضاحت غوښتنه وکړه.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګي د دې په ځای چې نابدي وکړي هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
یا الله دې رازما له وسه راکړي چې اولاد باندې تعلیم وکمه او ډاکټر جوړ شي یا یو کم سرباز جوړ شي یو شی جوړ شي.
تر اونې بجو نور مسایل هم تیرو. تاسی آزادی رادیو ته غوږی یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبان یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریټرز رانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته لار ورنږدې کوي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت چې دا اوسنی نظام دی د هغوی سره په دې نامه کښېن چې دا د افغانستان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده. په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
اوردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د سولې اوسنیو خبرو ته هیله مند دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي خو که څوک جګړه غواړي په وړاندې به یې مقابله کیږي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې کړې ده. روح الله انوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبه پورز د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نوو فارغو شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتیرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
موږ د تا زوی درته بیرته نسو راوستای، هغه ته له خدای جنتونه غواړو، ولې هغه د وطن افتخار و او د هغه د شهادت په وجه دغه ځوانان دلته ګرځي او دا ټول د تا اولاد ټول به دې انشاءالله په خدمت کې یو.
نقیب الله چې په دیوګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلار وای یو زوی وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړی او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېږلو.
ما د خپل زوی شهادت مې هېر شو چې دا مشران راغلل زما کور ته، ډېر چې خوشحاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای آخرانې شهید کړي. اصل د وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم، ما به جړل، د شپې به مې جړل. نن یې پنځمه ورځ چې ما ورته واده کړی، سهار مې ملا وله وټپل او زه بچی خپلې وظیفې ته دې ځه. هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی یې کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي
خدای په دې دنیا تاسې مخفه کوي، زما د کوټې بچی ودغسی و او د بې واسۍ او دغه نه ډېره ترې خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا و خیرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سوله د هر افغان هیله ده، موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سننې په سترګو کې اوښکې وي. د ټولو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وي او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټوله د موږ لپاره منظور شوي دي محلي اردو، هیله مې داسې دوه ټوله نوره منظور شي، ځکه یو په غازی آباد کې او بل په چپه دره د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وای په ختیس کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیزو ولایتونو کې دي، خو امکان لري چې دغه شمیره نور هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سپیولا ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په قدر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خپرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې پکې په 13 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان دي، سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږ ورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې پورز د یوې مساویدی بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي له افغانستانه په 1300 کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کاریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې پورز د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورسپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشې شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون له فیصلې وروسته به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج هم اعلان کړي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د دولس ولایتونو د ولسي جرګې د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د پاتې ولایتونو د نتایجو د اعلان لپاره د شکایتونو کمیسیون پریکړې ته په تمه دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي په دې اړه به اقدام وکړي. هغه وایي د شکایتونو کمیسیون د قانون په اساس یوه میاشت وخت لري چې د خلکو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او نتایج له موږ سره شریک کړي. د کابل او بغلان پرته چې لومړني نتایج وروسته اعلان سوي دي د نورو ولایتونو قانوني وخت پر رسوي او د دولس ولایتونو نتایج چې موږ ته رسیدلي وو اعلان سوي خو تر اوسه د نورو ولایتونو نتایج نه دي رسیدلي. ښاغلی هاشمی وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لیست له شکایتونو کمیسیون سره شریک سوی او د قانون په اساس باید د خلکو اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او بیرته کمیسیون ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د بامیان، لغمان، نیمروز، دایکنډي، ورزګان، زابل، جوزجان، پروان، سمنګان، پنشیر، سرپل او کاپیسا په ګډون د دولس ولایتونو وروستي نتایج اعلان کړي دي. کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج هم په ځان سره اعلان کړل چې د کمیسیون دا کار د حکومت د انتخاباتو د څار بنسټونو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له انتقادونو سره مخ شو. هغه مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د ځان لامل په کارونو کې شفافیت یاد کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ټاکل سوي نیټې پر بنسټ یې خپلې څېړنې کړي او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي دي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
نتایج ابتدایی ولایت ها به صورت تدریجی اعلان شد برخلاف
هغه وای د ولایتونو ابتدایی نتایج په تدریجی ډول او له ځان سره اعلان سول. په همغه اساس هغه ولایتونه چې نتایج وختي اعلان سوي وو موږ یې د شکایتونو کمیسیون په خپل وخت وڅېړل او کمیسیون ته مو ولېګل او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي او دې ته چمتو دي چې کمیسیون ته ولېګو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاتیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نه همغږي شتون هغه مسله ده چې په انتخاباتي چارو کې د ځان لامل سوی. نوموړی سپارښتنه کوي چې په پروسه کې د شفافیت لپاره باید واړه کمیسیونونه په پوره همغږي کار وکړي او د هغو ستونزو مخه ونیسي چې کړکیچ رامنځته کوي.
پر خود انتخاباتو کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالی فساد تورن کړی اسناد او شواهد غوښتي دي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالی فساد تورنوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده کدا ورور چېرته کاندید دی او اسناد لري دی د عدلي او قضایي ارګانونو څارنوالي ته وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید ناراضیتي ښیم او خواهش داده چې که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګي د دې په ځای چې نامبدي وکړي
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی د هشت صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 500,000 نه نیولې تر 800,000 ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیول او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. ښاغلي ملک زاده هم دا شان ویلي چې له ده نه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15,00,000 ډالرو نه نیولې تر 8,00,000 پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. ښاغلي ملک زاده په مقاله کې د خپلې ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یوه مرکه وکړي، خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټیلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویه کچه باندې ترسره شوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره شي.
ښاغلی رشید وایي دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضایي ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او په تېره کبیر رنجبر وایي کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نه شي دا یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د دیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمني، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلي دي. جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویار کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل
نن زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو غړو غږ کوم چې د وینزویلا
د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي. د زیاته
کړه
اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلومه کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نورې سیاسي لوبې ونه کړي. تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگټن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویې ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پومپیو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تکل سوی په جلال آباد کې د شاه امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پر سوی تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبو کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ سي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګران چې درې واره د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ سو.
دا ژوند رنگونه
په کابل کې دغه جوارو کار کوي خورځي
جوارو کار کوي جوار د کوم ځین راوړي
دغه جوار به خور نه راځي خورځي
به خور ته پسې ځي
یا په خور ته پسې مونږ نه زمونږ دغه ته مارکیټ کې خل دغه چمنی وزیری سره
دلته خو چې زوینم ای وړکې ماشوم دی جوار پخې
دغه زما شاګرد دی خور ما سره ولاړی دغه تسل په ورځ ور کوم
نو تسل روپې ور کوي ته پکې څو ګټې
نو بس دغه 200 ماتم پاتې کیږي 300 روپې غونډه ورس پاتې کیږي کورم په جلال آباد کې یو خور ځان جون په دروازه لاوري کې وتاق لرو نه د میاشتې حساب تقریبا د غرازی لس زر یو لس روپۍ میاشت راځي
لس زر راځي بیا په کور کې څو تنه دي در سره
کور کې خو مونږ یو تقریبا شل نفر یو
شل نفر یو
او شل نفر
او څو پکې
د ګټې پکې د غسلور نفر یو او نور ماشومان دي
خزه
وظیفه نه لري نه خزه هیڅ وظیفه نه لري په کور باندې ناست دي
ولې وظیفه نه لري
دا هیڅ سال تک کم لاسرسي نشته چې مونږ خزه په کار کې داخل درس نه دی ویلې به تعلیم دي
تاسو کله اوس دغه د جوارو کار چې تاسو کوم کوي دلته تاسو دواړه یو د ماشوم یو ته په اخته
مونږ دغه دواړه
نور خپلوان هم دي
نور خپلوان هم ستاله کوم چې کم د ګشتي ولسوالۍ دغه غون مونږ دغه جوارو کار کوو
غون د جوارو کار او غون په کابل کې لګي
غون کابل کې لګي
ولې په کابل کې خلک ډیر اخلي
کنه نه کابل کې دغه ډیر خرڅيږي پیدا ډیر لري کابل
ننګرهار کې نه خرڅي
په ننګرهار کې مشته دی ول نشته دغه درونټي سره چې وګوري غونډم دغه جوارو والا دي کله پلان نکنه راته پاتې دي شکر الحمدلله دلته زه ولاړم دغه دوا خانو والا بس ما ته ویل چې ودرې ګا سره ته نه وي کله یو هفته کې راشي بس 500 روپۍ 100 روپۍ غواړي پولیس والا
اوس ماشومان درس ته ځي تعلیم ته ځي کنه
او درې بچیان مې دغه درس ته ځي لکه بي سي وادي مکتب دی کنه هم دسي مکتب ته لاسرسي نشته غرندرې دي بي سي وادي مکتب وي
سواد آموزی
او
دغه ماشوم چې در سره دی دا خوري دی دا درس نه وای
دا درس وای
چیرته درس
هم دغه ته سار کې مکتب سبق ته ځي قران وای قران شریف وای قربان شم اوس مکتب جوړ رسخته نه دی
مکتب ته نه ځي مکتب په ننګرهار کې دی کله
تکابل دلته کابل کې
او اولادونه کې دی لوی شو دا د جوارو کار ورخه کنه کوم
یا الله دې راز مال وسره کې چې اولاد باندې تعلیم وکما او ډاکټر جوړ شي یا کم سرباز جوړ شي او شه جوړ شي نو خدای
ته دې تل خوشاله په دې لچ خپل ویل ته مراسي
مننه دا تاسو نه له خوشاله کور و
تاسو ازادي رادیو ته ورجست
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
اتل بارګزی له کندهار لیکلي د سولې خبرې په سمه توګه روانې دي له طالبانو څخه هیله ده چې بیا د پاکستان په خبرو خطا و نه وځي حمید الله حمیدی له ازر لیکلي خدای دې وکړي چې سوله راسي سوله د هر افغان هیله ده عبد البصیر د زابل لارغنده بل کلی ځل طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې اوربند تامین کړي ځکه اوربند سولې ته لار غوروي باوري لشکین څخه په ټول هیواد کې باید د سولې ولسی حرکت پیل شي نثار احمد الکوزی له هلمند له وسلو طالبانو هیله کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر حاضر سي. عنایت الله عابد له شاجوی څخه امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ پیل او طالب مشران باید څو میاشتنی اوربان اعلان کړي. قربان له کندهاره سوله هغه وخت امکان لري چې مخامخ خبرې له افغان حکومت سره وسي. عزیز رحمان له ننګرهاره سوله یو اسلامي او انساني ضرورت دی او په هر قیمت چې وي باید افغانستان ته سوله راسي. اسلام الدین سادات د خوست له مندوزیو څخه لیکلي، د سولې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم او له ټولو افغانانو غواړم چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي، افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربند موافقه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. محمد میرقلم دوست له خاک افغان ولسوالۍ لیکلي، موږ د سولې خبرو ته ډیر خوشحاله یو، خدای دې په رښتیا بدل کړي. د اوریدونکو له همدغه اسمیسونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي، له احمد جعفر احمدی نه ووري.